د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدرمن اوریدونکو د دې او ساته خبرونې په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو. خو لمړی خبرونه، د کابل په دشت برچی کې پر یو مسافر وړونکو بس د پرونی برید پړه اسلامي دولت ډلې یادای شو منله. د ډلې پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې دا اعلان کړی. په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکو پرون وویل چې په دې چاودنه کې 8 تنه وژل شوي او 40 نور ټپیان دي. د امنیت قومندانې ویاند خالد زدران پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د پیښې په اړه د دوی پلټنې روانې دي. داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته او مخکې لهغه په کابل او ځینو ولایتونو کې د شیعاګانو پر جماعتونو او د استوګنې پر سیمو د تیرو حملو مسؤلیت هم منلای دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي سریلانکایي اندریکا راټوټ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د مرستیال په توګه ټاکلی دی. د سازمان پر خپله ویبپاڼه د خبر ورکړی او ویلی دی چې ښاغلی راټوټ د رامزل اکبروف پر ځای پر دې دنده ګمارل شوی او په عین حال کې به د ملګرو ملتونو چارې هم تنظیموي. د امریکا حکومت له پاکستان غوښتي چې 25,000 هغه افغان کډوال خپل خاورې ونه باسي چې ټاکل شوی امریکا ته وبلل شي. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت پاکستانی چارواکو ته په یو لیک کې د دې افغانانو نمونه لیږلی چې امریکا ته د تګ پروسه روانه ده. که څه هم پاکستانی چارواکو په وروستیو ورځو کې ویلي چې هغه افغانان به ونه باسیل چې له پاکستانه درېمګړي هیواد ته د تګ په پروګرام کې شامل دي، خو راپورونه وایي چې ډیری افغانانو چې امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو ته د تګ پروسه روانه ده د پولیسو د نیونو له ویرې خپل ځانونه پټ کړي دي. دان ورځپاڼې پرون په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویندوی جناتان لیلی په قول راپور ورکړ چې دوی د دې افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او پرله پسې تماس لري. ازبکستان وایي په تاشکند کې د اقتصادي همکارۍ د سازمان یا ایکو پر راتلونکي سرمشریزه کې به افغانستان ګډون ونه کړي. د ازبکستان د ولسمشر د راستنیز دفتر رئیس شیرزاد اسدوف پرون وویل د ایکو په سرمشریزه کې د افغانستان د ګډون لپاره د دې سازمان د ټولو غړو هیوادونو موافقه او د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د حکومت رسمیت پیژندل پکار دي. ښاغلی اسدوف ټینګار وکړ چې افغانستان د ایکو غړی دی، خو د 2021 کال د اگست میاشتې د بدلون له کبله د ایکو په غونډو او فعالیتونو کې په موقتی ډول برخه نشي اخیستلی. د طالبانو د واکمنې دوڅه باندې دوه کاله پوره شوي، خو تر اوسه هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. نړیواله ټولنه وایي تر څو چې د نجونو او ښځو د حقونو په شان د خلکو لومړني حقونه نوي ورکړل شوي، د طالبانو حکومت به په رسمیت ونه پیژني. د اوکراین ولسمشر وایي هیواد یې د هغو اقداماتو لپاره د پلان پر جوړولو کار پیل کړی چې په اروپایي ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب د بهیر د پرمختګ په اړه د اروپایي کمیسیون د راپور تر خپرېدو وروسته یې عملي کوي. ولادیمیر زلنسکي بیګا پر یو ویډیویي پیغام کې نننۍ ورځ مهمه وبلله او ویل چې اوکراین له اروپایي کمیسیون څخه د دې تاریخي پریکړې تمه لري. زلنسکي زیاته کړه چې اوکراین له اروپایي ټولنې سره ښه اړیکې جوړ کړي او پوهیږي چې په دې ټولنه کې غړیتوب یو سیاسي پریکړه ده، خو په عین حال کې دا په کاندید هیواد پورې اړه لري چې د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره د معیارونو د خپلولو په برخه کې کار وکړي. په پام کې ده چې په دسمبر میاشت کې د اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې دا پریکړه وشي چې آیا له کیف سره په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب پر مسایلو خبرې پیل شي کنه. او متحده ایالاتونو پر روسیې تور لګولی چې د لاتینې امریکا په کچه د ناسمو معلوماتو د خپرولو کمپاین پیل کړی دی چې د اوکراین لپاره د ملاتړ د کمولو او د امریکا او ناټو پر ضد د احساساتو د پرولو لپاره رسنیو ته تبلیغاتي مواد او جعلي خبرونه برابروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې بیګا خپور شوویل دی چې د کرملن ورستای هدف دا دی چې په لاتین امریکا کې د خبرونو اوریدونکو او لیدونکو ته د سیمه ایزو رسنیو له لارې تبلیغاتي مواد او ناسم معلومات په داسې طریقه ورسوي چې د سیمه اوسیدونکو ته حقیقي ښکاري. دا بیان د هغو اقداماتو د مخنیوي لپاره چې واشنگتن یې د کرملن د بهرنۍ پالیسۍ د ترویج په هدف د روسیې له لوري د ناسمو معلوماتو د خپرولو هڅه بولي د امریکا د طرحو یوه برخه ده. خبرونه مو له آزادۍ رادیو واوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې ادبي پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې ستاسو د خبري برخې اوریدو ته رابولم. د خبرونه از احمد تکل، د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لومړی موضوع ته. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د زلزله ځپلو او له پاکستانه د را ایستل شویو کډوالو د ملاتړ لپاره د 2 میلیون یورو مرسته اعلان کړې. اروپایي ټولنې د روان میلادي کال په پیل کې هم افغانستان ته څه باندې 9 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې وه. د موضوع تفصیل اسمت څاروان اوروي.
اروپایي اتحادیه پرون اعلان وکړ په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنه دوام لري، افغانستان ته 1.5 میلیون یورو مرسته ورکوي چې له پاکستان څخه د راستل شویو افغان کډوالو او نورو افغانانو اړتیاوې پرې پوره شي. د اروپایي اتحادیه د افغانستان د پلاوي مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیسو کې به 1.5 میلیونه د بشري مرستو سازمانونو ته چې په افغانستان کې کار کوي ورکړي، او یو میلیون نوری به هغو ته وسپاري چې په پاکستان کې کار کوي. دا نوې مرسته به په افغانستان کې په ځانګړي ډول د اکتوبر د میاشتې د هرات د زلزله ځپلو په شان خلکو د خوراکي موادو د کموالي د بحران له کمیدو سره مرسته وکوي، او همداراز به د سرپناه، روغتیا، تغذیه او اوبو په شان اړتیاوې پرې برابرې شي. د افغانستان نیمایي وګړي په نس ماړه دي. د اروپایي اتحادیه د افغانستان د پلاوي پر اساس د دې پیسو یو برخه به د هغو افغان کډوالو پر ملاتړ ولګول شي چې له پاکستان خپل هیواد ته ستنی شي. له پاکستان څخه اکثره ایستل شوي افغان کډوال وایي چې شتمنۍ او کاروبار ورڅخه پاتې شوی، او په افغانستان کې نه کور لري او نه د کاروبار امکانات شته. څو تنو راستنو شویو د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم عزیز الله ده مستل ترغلی در 55 روز کې چې ترغلی در 55 روز کې دلته پراته یو بس هیڅ د سر نه پنان لرو یو شی لرو بالا مو ورساریانو چې موږ کوم خاطر لاش.
ما نوم شراف الدین ده، د کراچی اوسیدن کې هم کم سے کم سلر اس کال کی غلط پیدائش سے غلط مٹیم تیر کڑے ہوں. غیان کاروبار میں کوئی غیان میں پاتس ہوا کور زائی میں پاتس ہو ہر سپاتس ہو بس کاٹ را سرونی کاٹم سری کئی.
پاکستان د تیر اکتوبر په لومړیو کې اعلان وکړ چې له خپل خاورې 1,500,000 بې اسناد بهرني کډوال باسي. پاکستان دغو کډوالو ته چې کابو ټول یې افغانان دي یوه میاشت مهلت ورکړ چې د دغه هیواد له خاورې ووځي، کنه وبنیول شي او په زور به وایستل شي. اروپایي اتحادیه پر دې سربېره سږ کال افغانستان ته 4.5 میلیون یورو مرسته ځانګړې کړې وه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
زموږ راګل ازادي رادیو اوري. ایران وایي چې د طالبانو له چارواکو سره د اقتصادي، ترانسپورتي او ترانزيتي همکاریو پر زیاتېدو خبرې کړي. د چارواکو ویلي چې دواړه خواوې هڅه کوي په خپل منځ کې راکړه ورکړه 10 میلیون ډالرو ته لوړه کړي، خو د اقتصادي چارو شنونکي په اوسنیو شرایطو کې دا ظرفیت نه ویني. بیا هم اسمت څاروان او د دې موضوع تفصیل.
طالب او ایرانی چارواکو په خپل منځ کې په کال کې 10 میلیارد ډالرو ته د سوداګری راکړو ورکړو د زیاتولو په اړه خبري وکړه. د ایرانی رسنیو د راپور لمخې د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استاسي محمد مهدی جوان مرد قصاب او د طالبانو د سوداګری او صنعت سرپرست وزیر نوریدین عزیزی پرون له یو بل سره په کتنه کې وویل د دوه هیوادونو ترمنځ د سوداګری وسنۍ اندازه د قناعت وړ نه ده او باید زیاته شي. د دوی په وینا دواړه خواوې باید لازم مقامات وکوي چې د دوه خواو ترمنځ راکړه ورکړه په کال کې $10 میلیارډ ته لوړه شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د مشرتابه پلاوي غړی او د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي وایي، سره له دې چې حاضردم افغانستان تر بل هر هیواد له ایران سره زیاته راکړه ورکړه لري، خو د دوه خواو ترمنځ د سوداګرۍ ظرفیت دومره نه ده چې $10 میلیارډ ته ورسیږي.
دا غیر متوازن دی په دې معنا چې زموږ واردات د ایران څخه تر $2 میلیارډ څخه زیات دي، اما زموږ صادرات هغوی ته $40 میلیارډ څخه نه زیاتیږي، او بیلانس تجارت زموږ دوی سره ډیر منفي دی. دا چې دوی وایي چې $10 میلیارډ ته رسوو په بالقوه توګه، دا امکان لري خو په اوږد مهال کې. اوس مهال ممکن نه دی، ځکه چې زموږ ټول تجارت په دنیا سره شاوخوا $1 میلیارډ.
عزیزی وویل کانونه، کرنه او ترانزیت هغه برخې دي چې د دواړو هیوادونو د همکاریو د زیاتېدو امکانات پکې زیات دي. د وویل افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې زیاتې طبیعي سرچینې لري. له بلې خوا د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوي له ایراني چارواکو سره د چابهار بندر له لارې د افغاني مالونو د صادراتو او وارداتو د زیاتېدو او په صادراتو او وارداتو کې د اسانتیاو په ډېرېدو خبرې کړې دي. سره له دې چې ایران او په افغانستان کې واکمن طالبان د هلمند اوبو پر سر ستونزې لري، خو داسې ښکاري چې د پاکستان له لوري افغان سوداګرو ته په ترانزیت کې نویو محدودیتونو طالب چارواکي اړیستلي چې ایران ته مخ واړوي. ذبیح الله مجاهد ویلي دواړو خواوو د افغانستان له لارې ایران له ازبکستان سره په نښلولو او تر واخان دهلیز یا کوریدور پورې د ریل لارې په غځولو هم سلا کړې ده. د ایران د کورونی چار وزیر احمد وحیدی د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې ویلي چې هیواد یې غواړي چې د افغانستان له لارې له چین سره وصل شي. د ذبیح الله مجاهد په وینا د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوي د تهران د سفر په لړ کې له ایراني چارواکو سره تر کندهاره د ریل لارې پر جوړېدو هم موافقه کړې ده. ایران له خپلې پولې تر هرات شاره د ریل لارې پر غځولو له څو کلونو راهیسې کار کوي. ټاکل شوی ده چې د پټلۍ ژر د هرات تر هوایي ډګر پورې ورسول شي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د آزادۍ راډیوي مجلې پروګرام خپرېږي. د پروګرام احمد شیبر چمتو کړی چې البته د خبرونه ادبي او فرهنګي مسایلو ته ځانګړې ده، خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د کابل یو شمیر اوسیدونکي په خاري موټرو کې د موسیقي پر غږولو د لګیدلې بندیز په عربي لا بیلې تجربه لري. یو شمیر خاريان وایي په ځینو د تلاشیو پوسټو کې د امر بالمعروف او نهي عن المنکر کسان د موټرو سي دي غانې او د موسیقي ټایپونه ماتوي، خو ځینې نور بیا وایي چې په ځینو چک پوینټونو کې په دې اړه جدي پاملرنه نه کیږي او خلک پر موسیقی بندیسته چندان پاملرنه نکوي. دا موضوع د فریده سیال په راپور کې په تفصیل سره واوري.
د کابل خار یو ټکسی چلوونکی نور الله وایي، سره له دې چې د طالبانو د حکومت له خوا د موسیقي لغګولو او اوریدلو منع شوی، خو د ستړیا د کمولو لپاره په موټر کې موسیقي غږوي. هغه د طالبانو د امر بالمعروف وزارت ځواکونو سره خپل تجربه ازادي رادیو ته داسې وویل:
زما موټر یو یا دوه ځله چک شوی و. د امر بالمعروف پولیسو زما موټر ودراوه او وی ویل تاسو په دې ټایپ کې څه اوري؟ موسیقي یا نات؟ ما وویل چې زه دیني مطالبه اورم. هغه څه ونه ویل. دوی یې نه ګوري چې راشي ټایپ یا راډیو چالان کړي.
د کابل یو بل اوسیدونکی چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف کسانو لخوا د سي ډي او نورو موسیقي ټایپونو د ماتولو شاهد و. هغه وایي
یو ځل مې ولیدل چې د امر بالمعروف ځواکونو په موټرو کې سي ډي ماته کړې، ټوټه ټوټه یې کړو پر ځمکه یې وغورځول.
په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکی یعقوب وایي چې له دې بندیز سره سره بیا هم خلک د غمر ته پام نه کوي.
په همدې وخت کې په ښار او بازار کې خلک موسیقي اوري. زه نن په موټر کې وم او موسیقي چالانه وه. له چک پوینټ تیر شوم، هغوی ماته څه ونه ویل.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د شنبه په ورځ په یو خبره کړې لمی کې ویلي چې موټر چلوونکي باید په خپلو موټرو کې موسیقي ونغږوي. په دغې لمی کې ویل شوي دي چې یاد وزارت د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د سپارښتنې د عملي کولو په موخه چیک پاینټونه جوړ کړي څو په موټرونو کې خلک موسیقي ونغږوي. په لمی کې اوس هم موټر چلوونکو ته امر شوی دی چې له حجاب او محرم پرته ښځې ونه لېږدوي. طالبان موسیقي حرام غړي او پخای د خوخیو په محفلونو کې د موسیقي اوریدل او غګول منی کړي وو او د دوی کسانو په ځینو ولایتونو کې د موسیقي وسایل ویجاړ کړي او د هنرمندانو په زورولو تورن شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان د طالبانو پر دې تګلارې نیوکه کوي او وایي په خپل ورځني ژوند او په ځانګړي ډول د خوخیو په محفلو کې د موسیقي اوریدل د دوی اساسي حق دی چې طالبان ورته پام نه کوي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت د موسیقي پر اوریدو بندیز لګولی و او د روان کال په اګست میاشت کې اعلان وکړ چې د دغه وزارت محتسبانو په بدخشان کې له موټر څخه لسګونه کسټونه، میموري کارتونه او فلشونه راټول کړي دي. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې خلکو دغه وسایل موټرو کې د موسیقي اوریدلو لپاره کارول. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنۍ سره ډېر محدودیتونه وضع کړل چې په ډېرو مواردو کې افغانان له خپل ازادۍ او بنسټیزو حقونو بې برخې کړل.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم هر کله مو کوم. لیکوال څوک دی؟
لیکوال په لیکوال مشکل دی ځکه چې لیکوال هر څوک دی. زما په نظر
د لیکوال د نړیوالې ورځې په مناسبت به هم په دې خبرونه کې واوري.
ما په کوټه کې د درسوی عکس په کتل ما ته لیدل بیرته چې
د دې لنډ کیسې تر څنګ یو بل لنډ کیسه هم لرو.
په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخوند پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای
لوې هنرمند سره شخېدلی یم.
د ښځو هغه ناول سوي څیزونه چې دی نسي ویلی او یا هم نسي بیانولی زه د انځورګرۍ په غاړه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
د سانګو له سندرو سره مو آشنا کوو.
الله لړی لړی لو د تمارا زګګو
د نومبر لومړۍ نیټه په نړۍ کې د لیکوال ورسته. دا ورځ د دې لپاره لیکوال ته ځانګړې شوې ده چې خلک خپل لیکوالان وپیژني او له آثارو سره آشنا شي. پنځه نوي کاله مخکې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د دې ورځې د لمانځلو وړاندیز وشو. وروسته بیا په 1949 کال کې د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزارت لخوا دا ورځ په رسمي ډول د لیکوال د ورځې په نوم وپیژندل شو او هدف یې داسې روښانه شو چې لیکوال وهڅول شي، خلک تشویق شي چې لیکوالي وکړي او له لوستلو سره د خلکو مینه زیاته شي. یو شمېر کره کتونکي په دې نظر دي چې د لیکوال کلمه پراخه ده. هر هغه څوک پکې شامل دي چې لیکل کوي، حتی ځینې خبریالان هم په دې ډله کې شامل شي. دوی هم د داستان لیکونکي، هم د بلاګ مخته وړونکي، هم مقاله لیکونکي چې د ورځپاڼې یا ویبپاڼې لپاره لیکل کوي لیکوال ګڼي. مؤلف بیا د ځینو په باور له لیکوال سره دا توپیر لري چې مشخص کارونه یې ترسره کړي وي، یا یې کیسې لیکلي وي، یا یې ناولونه لیکلي وي، یا یې نور کتابونه تالیف کړي وي. یعنی مؤلف د ځانګړي کار له مخې پیژندل کیږي، که څه هم ډېر مؤلفین شته چې هم کیسې لیکي، هم شعر لیکي، هم ژباړه کوي. په دې معنا چې ټول مؤلفین لیکوالان دي، خو ټول لیکوالان مؤلفین نه دي. مؤلف د خپلو خبرو کړو آثارو له مخې پیژندل کیږي او تخلیقي کارونه کوي، خو هغه کسان چې خبریالان هم د لیکوالو په لیکه کې حسابوي هغوی له تخلیقه لري دي. ځینې وایي باید مینې چې لیکوال شي، ځکه چې لیکوالي شغل نه دی، عشق دی. خو دا نظر هم عام دی چې لیکوال هغه څوک دی چې کتابونه لیکي، کیسې لیکي، مقالې لیکي او دا یې دنده وي. د موضوع د وضاحت لپاره مې د استاد نجیب منلي نظر پوښتلی دی چې لیکوال به څرنګه سره پیژنو.
لیکوال په اول تقریب کې سره ورته فکر وکړي هغه څوک دی چې لیکل کوي. نو اوس خبره په دې کې چې لیکل کول څه شی دی.
وبخښي، اوس دلته سوال هم دا دی، لیکل خو ډېر خلک کوي. زه خبریال یم، په خبریالي کې هم لیکل کوم، نو زما د لیکوال نوم ولې بدل دی؟
که چېرته لیکل فقط یو د انتقال وسیله او په هماغه باندې اکتفا کوو. دا د وسیلې پایس باندې کارول کېږي، هر څوک لیکل کوي، مګر که چېرته د لیکل په عین زمان کې چې د انتقال وسیله ده د ژبې د ښکلا، د ژبې د استعمال، د اصول مراعات او دا شیان هم پکې ور اضافه شي، نو دلته د ژورنالیست هم لیکوال کېدلی شي او د طب ډاکتر هم لیکوال کېدلی شي، چې هغه څه چې لیکي هغه ښه ولیکي، یعنی ښه لیکل د لیکوالۍ خاصه ده.
استاد منله، فکر نه کوي چې د شایسته لیکل په خپل ډیر لوی مفهوم دی چې شایسته یعنی څه؟ که مطلب یوازې وضاحت وي او فصاحت وي، نو د دې لپاره خو بیا لیکوال مکلف دی چې یو څه لیکي واضح او فصیح ولیکي، او د طب ډاکټر هم.
نو وضاحت او فصاحت یو دغه دی، یو اړخ دی، او په داسې ډول لیکل چې لوستونکی ترې خوند واخلي هغه بل اړخ دی. دا دواړه اړخونه په شایسته لیکلو کې راځي.
نو دا خوان خبره هم بل هغه دی، یعنی فکر نه کوي چې لیکوال هغه څوک دی چې منسم یو لاره تعقیبوي، خو په دې کې هم بیا یو سوال دی، ځکه خبریال هم هر وخت یو لاره تعقیبوي، راپورونه لیکي، او نو بیا ولې خبریال ته بیل نوم انتخاب شوی دی که داسې وي؟
نو مثلا که مونږ خبریال ته وګورو، ایکس او وای خبریال چې یوازې خبرونه لیکي، نسبتا ښې هم ولیکي، هغه یوازې خبر لیکي، مګر په خبریالانو کې بیا داسې خلک شته چې لکه ایمنوی چې هم خبر لیکي او هم د خبر په څنګ کې یو ادبي اثر پنځوي. نو دغه خبریال ته لیکوال وایو.
نو همنګوی ته خو د دې خبریالي له خاطره لیکوال څوک نه وایي، د دې د داستانونو لپاره لیکوال وایي.
یوازې داستانونه نه، خپل خبریالي هم خپل ځای لري، او داسې نور خبریالان شته چې یوازې خبریالان دي، مګر په لیکوالانو کې شمېر کې داسې د فلسفیان شته چې فلسفه کې نوم لري او په لیکوالۍ کې هم نوم لري. نو دا یو عمومي دغه دی چې
که افغانستان کې ورته وګورو، هغه خبریالان چې هغوی په ادبي ژانرونو کې لیکل هم کوي، هغه ته عام خلک لیکوال وایي، خبریال نه وایي. او یعنی دا ډول هم یو تفکیک څوک نشي کولای؟
دغه تفکیک هم اهم نه دی که نه، څنګه ووایم، د لیکوال او د خبریال ترمنځ تفکیک یوازې په د ژبې د وسیلې په کارولو کې دی، چې یو څوک خبریال لیکوال شي یا یوازې خبریال شي.
ځینې وایي لیکوال هغه څوک دی چې هغه مین وي، عاشق وي، یعنی له خپل هنر سره مینه لري، او نور ځینې کسان چې لیکل کوي لکه خبریالان، دوی په مینه لیکل نه کوي، دوی د نس غم خوري. که څرنګه
نو ولې خبریالان کم، ځینې خبریالان شته چې په مینه لیکل کوي، د خبریالۍ سره علاقه لري، او کوم خبر چې لیکي هغه په خوند لیکي، په شوق لیکي، په مینه لیکي، د مینې خبره ډاکټر په مینه باندې تبابت کوي.
فکر نه کوي استاد منلی چې تر دې شېبې پورې چې څو دقیقې ما تاسو خبرې کړې دي، لیکوال مو پیدا نه کړ؟
لیکوال په لیکوال مشکل دی، ځکه چې لیکوال هر څوک دی، زما په نظر هغه څوک چې لیکل کوي او ښه لیکل کوي هغه لیکوال دی. هغه څوک چې لیکل کوي او فقط لیکل کوي، یعنی د هدف د مفهوم تر رسولو پورې لیکل کوي، هغه لیکل نه د وسیلې په توګه کار اخلي.
خو دلته بیا یو بل حکم په افغانستان کې ډیر کسان شته چې مشهور په دې دي چې لیکوالان دي، خو ښه لیکل نه کوي، نو دوی به څرنګه له دې لیکوالۍ له منصبه را څوک را ښکته کوي؟
هغه څوک چې ښه لیکل نه کوي، د هغوی په لیکوالۍ کې زه شک لرم. داستان به لیکي، مګر هغه داستان د هغو معیارونو سره چې یو ادبي اثر باید ولري برابر نه دی، نو هغه ته بیا لیکوال ویل مشکل دی.
خو دلته بیا بله خبره بیا د ذوق موضوع ده. مثلا یو داستان دی، د چا پولیسی داستان خوښ دی، د چا سیمبولیک داستان خوښ دی، د چا ریالیستیک داستان خوښ دی، دلته خو بیا د ذوق مسله ده، یو به د چا خوښ یو به نه وي.
نو لیکوال هم کیدای شي د یو کس لپاره لیکوال، د بل کس لپاره لیکوال نه وي،
خو دلته په دې برخه کې بیرته انفرادي خبره شوه، عمومي چوکاټ نه ووت.
که چېرته انفرادي خبره وړو، انفرادي خبره په ټول تطبیق کې، مګر هغه چې ګڼ شمېر د ژبې کارونکي یو چاته د لیکوالۍ تصدیق ورکړي، نو هغه بیا یوازې د ذوق پورې ارتباط نه لري، هغه د عام ذوق سره تړلی حکم دی.
که چېرته نړیوالو معیارونو ته راشو، مثلا تاسو فرانسه کې ژوند کوي، فرانسه کې چاته لیکوال وایي فرانسویان؟
هر خلک چې لیکل کوي او دا لیکل په ادبي انداز کې کوي هغه ته لیکوال وایي. هغه که ایسې لیکي او که چېرې داستان لیکي یا فکشن لیکي، دواړه لیکوال راځي.
نو دا ادبي انداز بیا هم واضح مسله نه ده. مثلا کوم ادبی انداز ده؟ آیا د دې ژورنالیزم ریالیستیک سیستم چې څو ویني هغه بیانوي او به طرفه پاتې شي، دا سم ادبی انداز ده؟ او که هغه د کیسه لیکوال ادبی انداز ده چې په هر څه کې مداخله کوي، حتی د انسانانو ذهن ته مرده نه وسی؟
نو ادبی انداز دواړه دي. هغه لیکل چې لیکوال پکې حاضر دی، یعنی یوازې پیښه نه ده، لیکوال پکې خپل عواطف هم ورګډوي، هغه اندازه د بی انداز دی.
له استاد منلی په مننې.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
د خبرونه په دې برخه کې خبرګې لنډ کیسې لرو. مخکې تر دې چې د سلا نور لنډ کیسه تاسو ته وړاندې کړم، د خند په نوم د سلما پدری لنډ کیسه چې دوی په خپل لوستي د ازادي رادیوي مجلې ته را لېږلې ده.
وریځو دلمر مخه نیولې وه. د واورې سپین بڅرکي ورو ورو د ځمکې خواته کوزیدل. لونې ټیټ وچ کلک بازګل د بخارۍ سر پورته کړ. تودې یې سترګې وتخنولې. په بیړه یې څو لرګي بخارۍ ته ور واچول، سر یې ور بند کړ. انجینر رفیع ور وکتل، بیا یې تورې بڼورې سترګې څو نستو ځوانانو ته واړولې. ویې ویل، تر څو چې د خارجیانو مرستې شته، زما د دفتر دروازه ستاسو پر مخ خلاصه ده. یوه ځوان په توره نکتایې ګوتې تیرې کړې، لاسونه یې لپه کړل. انجینر ته یې د خیر دعاوې وکړې. دوو نورو تنو غبرګ لاسونه پر نوي خریل شوي ږیره تیر کړل. آمین یې وویل. انجینر پنډ لاسونه د څوکۍ پر ژۍ تکیه کړل، ودرېد، دواړه لاسونه یې پر ټټر کې خودل، تندی یې ورین شو. ویې ویل، سمو خدمت کې یم، هر کله راشئ. ځوانانو سپین پکټونه ور واخیستل، له کوټې ووتل. لونې لوړ هډور سړی د کړکۍ خواته ورغی. په څو پوړیزو کورونو یې سترګې ولګېدې. ځای ځای لغړې ونې هم تر نظر تېرې کړې. موټی لاس یې خولې ته ونیو، وټوخېد. وی ویل، د کابل هوا ژمی کې بیخي وژون کېده. مخامخ پر څوکۍ ناست ځوان ته یې وکتل. هغه سترګې د کمپیوټر پر سکرین ګنډلې وې، ګوتې یې خوځېدې. سړی په پک سره لاس تیر کړ، دروازې ته یې وکتل. له ونې ټیټ وچ کلک سړی جینګه خوله نیولې وه. په ټیټ غږ یې وویل، انجینر صاحب، حاجي ملا راغلی. سړی وروزی پورته کړې، په ورختایه یې وویل، هله دننه یې راوله. شېبه پس په غوښو پټ پنډ سړی چې د تور پټکي د پاسه یې شیربخون پټو تر ځان تاو کړی و کوټې ته ننوت. په تورو بوټو یې ځای ځای واوره نښتې وه. تر انجینر یې لاسونه تاو کړل. له روغبړ وروسته سړی پر نوي سره کړې ږیره لاس تیر کړ. ویې ویل، خدای رازق دی، بنده یې وسیله ده. انجینر د هو په بڼه سر وخوځاوه. څونه خود یې خولې ته واچول، دروازې ته یې وکتل، غږ یې وکړ: بازګل کاکا، د حاجي صاحب ساتونکي درنه خفه نه شي. له هاخوا تت غږ راغی په سترګو. هیرور سړی یو پلو کوک شو، له جیبه یې سپین کاغذ راوویست، د انجینر مخې ته یې کېښود، پګړۍ یې په سر سمه کړه. ویې ویل: دې لیست کې مې د ځینو بېوزلو کورنیو پتې لیکلي دي، په دې هیله چې مرسته ورسره وشي. انجینر کاغذ ور پورته کړ، ویې ویل: مرستې به په خپلو لاسونو ور وویشم، ته هیڅ اندېښنه مه کوه. سړی جګ شو، پټو یې پر اوږو سم کړ، د انجینر سره له کوټې ووتل. بهر واورې سپینه لمن غوړولې وه. څو ځوانان له رینجر موټره راښکته شول، یو یې رامخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ، د حویلۍ دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل، د دروازې سره په ناستې ښځې یې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و، غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګوني پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو، ویې ویل: توړی، تا ځای د ناستو دی؟ د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سوری ټیکری په پوزه تیر کړ، په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لآخلی بدری څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي راډیوي مجلې پروګرام لورولې وه. اوس هم د موژک په نوم د ځلانور لنډه کیسه د آخلی نور په شخ.
کوټې ته چې ننوتم، تره مې په تلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د وره تر شا پټه شوم، له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تېر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تره مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد: ونجلۍ. له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا، څه دې ویل؟ تره مې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل: لکې اوبه راوړه. ما په کوټه کې د تره سوی عکس ته وکتل، ما ته یې لیدل. بېرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. دغه عکس ته مې بیا ور ولیدل، په ما کې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځل یې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبې او د دریاب تل ته مې ورسره وړي. چیرته ګورې؟ د تره لاس کې مې خالي کې لاس و، په قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ را واړوه، په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردې سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته: موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایرانی پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ځای نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم، پس خانې ته نه وتلم. بند ورته مې تکیه وکړه، د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. خو مې کتل، موږک و، لکه یې په تلک کې بنده وه. په عجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
له ځلانور څخه مننه چې دا کیسه را لېږلې وه.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له آزادي رادیو
د خبرونې په دې برخه کې مو د یو انځورګری له هنر سره آشنا کوو. له هیلې هدایي به واورو
چې څومره رسمونه ایستلي څرنګه رسم کوي له دې هنره ځانګړی هدف لري. خو لومړی که دا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انځورونه باسي؟
تقریبا څوارلس کاله کېږي.
په دې رسامي کې تاسو یې کوئ له کوم استاده مو زده کړه کړې؟
نه نه نه، خپل ځان سره پوهنځي کې سم څومره لوستی وو، او بیا خپل کله چې د کرونا لپاره قرنطین اعلان شو په هغه وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما پایل ورته وکړم خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شي باسي؟ له پنسل کار اخلي، له رنګو، له کوم ډول؟
بیلابیل مواد دي. یو دي د سکارو ورته ویل کېږي، دغه پنسلونه دي. ډیری وخت چې کله رسمونه باسم هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کوم، او نقاشي هم روغنی ورته وایي، روغنی رنګونه دي، پیغوی باندې هم باسم او اوی رنګونه دي، پیغوی باندې هم باسم. ډیری وخت چې کنوس باندې کار کوم، پورټریټ باندې، هغه بیا د روغنی رنګونو په کار اخیستنې سره ترسیموم.
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلی؟
د سه کار شمیره خو زه نه لرم، خو شپږو کتابچې دي، کنوسونه تقریبا دیرس کنوسونه باندې، تختی سي د نقاشي ورته وای، کنوس ورته وای، هغه دیرس شاوخوا کې لرم، پلوره شوین دي، او مس دقیق نه لرم سي ولا دومره اندازه و ما انځورګری کړی، خو شپږ کتابچې لرم سي دقیق دي، او د دې شاو خاتم کنوس باندې انځورګری کړی.
تر ډیره پورې مې څه شی رسم کړی دی؟ پورټریټ دی، خلکو څیرې دی، او کنه منظرې او داسې شاندي؟
د ما انځورګری بیلا بیل دی، هم دی د ما ډیری انځورګری دی ښځو په مورید ده، ډیری د ښځو څیرې دی، او د هغو پورې مربوط ډیری مفاهیم وړاندې کوي، لکه په ځانګړې توګه ډیری وخت موږ ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنیو کې نجونو ته د زده کړو زمینه نه ده برابره، او په ډیر ستونزه سره دوی زده کړو ته ادامه ورکوي. نو د ما نقاشي تر ډیره بڼه پورې هغه ستونزې چې نجونې د تکری په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای، او هغه ناوړه دودونه چې د مو پټولنه کې شتون لري هغه بیانوي. ځینې منظرې هم سیاغه هم د افغانستان پټولنه پوری ته پوری تړاو لري، خو تر ډیره برخې پوری د منځورګری د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سي دي نسی ویلای، او یا هم نسی بیانولای، زید انځورګری په وړه باندې خلکو ته وړاندې کوم.
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه داسې تاسو په رسمونو کې راخیستې ده او هغه یو نجلۍ یا یو افغانه ښځه نسی ویلی؟
د بیلګې په توګه ما یو انځورګري کړې وه چې یو نارینه د یوې وړې جنکۍ په خولې لاس ایښی ده، او د هغې جنکۍ په لاسونو کې کتابونه دي. نو دا خپله دا وړه بیانوي چې په افغانستان کې نارینه د نجونو د زده کړې په وړاندې خنډ ګرځي، او هغوی زده کړو ته نه پرېږدي. د بیلګې په توګه یو انځورګری مې ده چې په هغه کې د یوې جنکۍ په لاس کې څیرې کتابونه ایسي، دا بیانوي چې په ټولنه کې هر څومره چې هغوی زحمت وباسي بیا هم د زده کړو په لار کې هغوی ته ګڼ شمېر خنډونه برابرېږي، نو دې ته ورته ځینې نور مسایل.
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه، یو منظره چې کله رسموي له کوم بل ورته تصویر الهام اخلي که مو د خپل خیال او فکر نتیجه وي؟
تر ډیره پورې مې د خپل خیال او فکر نتیجه وي، خو په کې ځینې نور د نورو انځورګرانو نقاشي هم ګورم، لغوی هم یو څه زده کوم، او خپل تخیل هم ورسره یو ځای کوم، او د هغوی سره یو ځای بیا خپل انځورګري ترسیموم.
له هیلې هدایي څخه په مننې وړاندې په خپرونه کې یو بل هنر، د موسیقي هنر ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د سانګو سندری، دا هغه سندری دی چې میندې، خویندې او ناګانې د زانګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویدولو په وخت سمسمه کوي. د دغو سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي، په ورته وخت کې تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ لري. یو شمیر په دې باور دي چې د زانګو په سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې دي چې د ماشوم ذهني کچه او فکري بلوغیت ورسره لوړېدای شي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
شاوخوا لس کلنه زرغونه خپله د څلوېښتې خورزده زانګو په نړۍ کې زنګوي. زرغونه نسي کولی چې د زانګو سندره ووایي، خو په امپیتري کې دغه سندره چلانه کړې ده. زنګو سندرې هغه سندرې دي چې میندې، خویندې او ناګانې یې د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالیو د ویدولو پر وخت زمزمه کوي. د دغه سندرو موضوعات تیری برخه اصلاحي، فلاحي او هنري وي، خو له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم لري او له مینې، عاطفې، شفقت او نازه ډکې وي. دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشومو نجونو ته هم زمزمه کېږي چې د زانګو په نړۍ کې زانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په زانګو کې د مینې، عاطفې، شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له زانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې ده چې په اوسني وخت کې د افغانستان په ډیری سیمو کې میندو له زانګو سندرو سره خدای پاماني کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی وایي، اوس هم د وطن په ډیری سیمو کې میندې د زانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د زانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي. ډیر په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي، او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شاء الله
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د زانګو سندرو دود څناڅه کمرنګه سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي، له بده مرغه چې د زانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د زانګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوزیانو کې ایښي وي، او دغه الله لړی لړی لو دته مرا زګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا کلمې ورته وایي، یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي یا ټپې یا بل شی ورته وایي. نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري.
په زانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیز، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي، زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نورې اصلاحي او فکري جملې هم پکې کارول سوي دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د زنګو سندرې شته چې زړې مورګانې اناګانې یې خپلو لمسیانو خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نمت باندې وایي. پرځکه الله رب تا بولم، مینه دې ثنا بولم، مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده، مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه توري هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خنیخیل وایي، د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کغه نظم وی، کغه نثر وی، کغه لنډ قصی وی، او هغه د غولسی سندری وی، د یو خاص کیف لري. د ماشوم په ټولنیز رغښت کې، د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بارز رول لوبولای سي. دا د ماشومانو نه یوازې قراریدو، بلکې د ماشوم د ذهني وده په برخه کې ډیر مؤثر واقع کیدای سي.
الله للو 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 خوب دے در سے کر لے مو للو للو
که مزمل هوتک ځانګو سندری اړخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودې لپاره ګټوري بولی، خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفي، روحاني او مذهبي هم دی.
زما خپل یو شی په زړه دی، زما یاد جی چې و دې ته به مندو داسې یو چې بویل الله هو لړی لړی لو، او یې بدا ورته ویلی ول تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی، نه یې شاخ وشورېدی، نه یې ګل ورزېدی، د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی، پر دې لار باندې نبی وترېدی، شور ماشورې جوړ کړې د دنیا رب نه فخفر لنا. یعنی په دې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولې.
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لیکنو څخه څرګندېږي چې په دغه سندرو کې پخوا هنري ادبیات کارول سوي وو، خو په اوسنی وخت کې بڼه بدله سوي ده او زیاته برخه یې جګړیزه، ماشومانه بېوزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي. خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي. بیا هم بلهار جلال زای
د آللو للو سندره یا وایما د زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده. اهمیت هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوې نوې څه هم را څرګندېږي، حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوې نوې تورې، نوې نوې خبرې پکې زیاتېږي.
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي، خو په اوسني وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندي پاتې سي. نو ځکه یې لمنه سوکه سوکه راټولېږي.
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده. بیا هم د موسیقي د هنر پاړه. په پېښور کې د پانتون یو شمېر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې. نور په دې راپور کې
دا د
د پیښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علی دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې زرې هم ګرځولې.
سټډیم کو ورسا یونیورسيټي کې اکرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست و رباب میں زدک نو زمون بینڈ نم دے قرار دے بینڈ نو مون اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی شبه مونگ ویل چیار آئیڈیا مونگ تراغو چیار یو بینڈ جوڑول پکار دی زکا چی دی سرا مونگ ارنگ ہم کو کولیشو آمدن ذریعہ جوڑکو بلکل منگائی خو تاس تپت نن سبڑی را دا اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے مونگ آلو تیس آلو دیش در مونگ آلو دیش درا
نو خلق ورکی دا میاش تی سمرا پروگرام نکڑائی
بلکل ورکی سیزن کی میش کی دوم بھی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو غا بس ڈیپینڈ کئی اقوی باندے
د موسیقۍ دغې ډلې یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاق علی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او ګیټار یې زده کړل.
نہ سبق وائم ڈیٹا سائنس کے اشتیاق بھائی میو کا تو زمائے رباب خوخ شو اور ترا عالم نو بس کلاس خبر میں اسے اکڑا ہو اس سر ملاو شدا سے مائی ڈیر امپروومنٹ ہو کر رباب کے دی وجن ہمارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی ٹو بی آنےسٹ کہنا جموں گا چکم دا یونیورسٹی نے کم اسٹریس ہی کہنا آم گا ٹول پدی اباسو دا یو کال کے منگا ڈیر امپروومنٹ ہو کر ڈیر ایونٹس تھا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تھا
پی خبر کې د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پرې کوي.
ظاهری خبر چې چیر رباب ټنګ یل ته خلک یې خوخی بین کنه نو خلک ډېر زیات خوخی دی طریقه چې کوم ده کنه هغه دی نیو یوت سره ډېر زیات ان لاین ده ځکه چې دا یو فارم آف آرټ ته او زړه ته شول دی صحیح ده ته ان لاین دی شي سره هغه دی ډېر نورم فائدې دی.
په پی خبر کې د رباب او موسیقۍ نور آلات پلاس د دغه ډلې غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یوه مثبته سرگرمی ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو رب النوا و ځواکمن و په واما کې ژوند کاوه د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیشنده د اندر رور ګویشت نومېده دی په پارون کې میشتو دې دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب مځکې سره ویشلې وې چیرته چې به زردالو ډېر کېدل هغه ځای د ګویشت و چیرته چې انګور زیات و هغه مځکې د اندر وې. د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د رب النوا په سترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو یو ګویخت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجینر محمد عیسی وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمونږ د خلکو رب النوا او چې هغه وخت کې د هغې عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغې کې وامایان هم شامل دي د دوی رب النوا اندر او د کچي قبیلو رب النوا د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه وو او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي.
بعضې روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل. نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجاو ورکړه او ګویخت ولېګله چې په پارون کې وسیده. کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر یې وکړ چې اندر ورسره د ځمکو په ویش کې چل کړی. ښه میوه او سیمه یې خپل اخیستې. نو غصې ونیوه او جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمیع الله تازه په خپل کتاب ریشههای فرهنګي نورستان کې لیکلي، ګویشت له اندر مشر او زیات قوي و. ګویخت اندر پسې جنگ ته راغی. یو غاټه تیګه یې د غره له سره را خوشې کړه او د اندر بڼ په منځ کې پرېوته چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوي، کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته یې ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو. که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو. نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو، ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړې او د ځمکې سره یې برابره کړې او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنې عیدګاه یې ترې جوړه کړې، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجینر محمد عیسی وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخص و. سختی او غټې تیګې توګلې او په منځ کې د اندربڼ خړوبول لپاره لختې را تیر کړی دی. د دې تر څنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لور ته له سیند بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلې چې دا تیګه له غره جلا کړي او پر سیند ترې پل جوړ کړي. ښاغلي وحدت د توګل شوې غټې تیګې په اړه وړاندې وویل
دغه کلی خصوصنا باغ کې دی. باغ مخامخ چې وګورې دلته یو د اندر ته سیند لري چې د کلي ته یو پل کې نو د کلي دواړو طرفه د دې سیند دي. دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی دا یې راوړی وي. دواړو ډېرو کې یخوي او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روان و چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسی وحدت زیتبی خو اندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه له غره جلا او پر سیند ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی زوی راغی او ورته وویل چې زه اوږی شوی یم. ورته وایي چې لاس هلته سوجېږي وی خوره خو چې تېروی بې ځایه نه کړي نو د دې زوی هلته یو زورما یا داسې یو ډنګر دی یو لوچي پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی نو هغه په دې شیدو کې کته کوي هغې باندې شیدو پیپ پوندې څکي او دا تېروی پاتې کېږي. نو تېروی چې پاتې شي بېرته تېروی هم راټولېږي هغه ځای هم نه معلومېږي. نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر دا دونه هوښیار دی هغه په منډه کوي هغه ترې تښتي. دا ورپسې ځي لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځوه. هغه چې راګرځوي دی ورځي څپېړې وار پې کوي ورځي څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچي څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اند دي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼه واما پرېږدي او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللې او که همدلته وفات شوی دی. د قبر آثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو ایښودل تر څو یې غوښې وریژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خپرونه سرته رسي. تر بلې وې مو زه احمد شیبر په خدای سپارم. شدي وي
د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د سیند سپینو شګو نه مې جوړ کړو محل د ټول خر کی جهان ورته حیران حیران کتل د ټول خر کی جهان ورته حیران حیران کتل Thank you.
دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اٹھ ورکڑو لکھو گنو دشوا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اور ترا وسو مل یار میں کبلبل دس دس کی نو شگونا جڑ گیا محل جس میں پکے گراوڑو ہمیں مام کڑام بیل ساس کو دشپنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پخندا راوڑو زیڑ گلو ناد چمیل شراب میں اور تور کلبیاد وفتو دبلبل شراب میں اور تور کلبیاد دو خود بلبل سندس کی نوش گونا میں جوڑ کے محل